السلام علیکم وخت افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستنه زم تاسو هم زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په روانه ورستې نیم ساعت پښتو خبرونه کې چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري اوري اور چې د انتخاباتو خپل کمیسیون په صورتن کوشيبو کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون بیا وایي د ابتدایي نتیجې له اعلان وروسته تر 48 ساعتونو پورې کاندیدانو ته وخت ورکول کیږي چې د دې نتیجې په اړه خپل شکایتونه له دوی سره ثبت کړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي وایي ډیر ژر به د طالبانو له یو بخواني چارواکي معتصم اغاجان سره خبرې بیرته سره پیل شي. لسیمیو نړۍ به هم راپورونه واوري خو له هر څه مخکې اسد الله لودین ته وغږدو چې د افغانستان سیمیو نړۍ مهم خبرونه دراوروي.
ټاکل شوی په څو شیبو کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د 100% شمیرل شوو رایو ابتدایي نتایج اعلان شي. سیلاونو په څلورو شمالي ولایتونو کې 111 کسان وژلي او څه باندې 3000 کورونه یې وران کړي دي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د ایران دولتي خبري اژانس ویلي چې د دې هیواد یو ترنوال په قتل محکوم 3 کسان نن اعدام شول. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی په څو شیبو کې د افغانستان د جمهوریت ریاست د 100% شمیرل شوو رایو ابتدایي نتایج اعلان شي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې کاندیدان کولی شي د دې نتیجو په اړه خپل شکایتونه له اعلان څخه تر 48 ساعتونو وروسته وخت پورې دوی ته ورسوي. تاسو ازادي راډیو سره اوسئ او حتما به د خبرونې په ترڅ کې په دې اړه تازه معلومات تاسو ته وړاندې شي. له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په جوزجان، سرپل، فاریاب او بادغیس ولایتونو کې د وروستیو سیلاونو له امله 111 کسان وژل شوي او 3020 کورونه وران شوي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیلاونو کې 1204 د کورنۍ زیانمنې شوي خو زیاتوي چې د ژغورنې ډلو څه باندې 2000 کسان ژغورلې دي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې دوی به زیانمنو شوو کسانو ته منظمې مرستې ورسوي. دا یوه ځینې دغه ارقام له ولسوالیو څخه اخیستل شوي. تر اوسه زموږ د بررسۍ او ژغورنې ټیمونه د ځینو ستونزو له امله دې سیمو ته نه دي رسېدلي. تر اوسه د مرستې رسونې په برخه کې کوم کمبود نه دی احساس شوی. نوموړي وویل چې د ملي اردو څلورو هلیکاپټرو هم د خلکو په ژغورنه کې زیات رول ولوبوه. د کندهار مسولین وایي چې د دې ولایت په دامن ولسوالۍ کې د ناټو د یوې هلیکاپټر د رغورځېدو له امله د ایساف 15 سرتېري وژل شوي دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي مسؤول د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله رانسکوره شوې ده.
یعنی طیاره ورکه هم دوی درې ده، د دامن ولسوالۍ په مربوطاتو کې دوی درې ده، پنځه خارجیان پکې مړه دي او دا طیاره کومه قراردادي طیاره او د تخنیکي عوارضو له امله سقوط یې کړی.
ایساف هم په یوې خبر پاڼه کې دا پیښه او د خپلو 15 عسکرو وژل کېدل تایید کړي دي. له دې سره په افغانستان کې د ایساف د وژل شوو کسانو شمیر 3400 کسانو ته ورسېده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې منصوبینو یې په بغلان، دایکنډي، نیمروز، پروان، پکتیا، پکتیکا، نورستان او میدان وردګو ولایتونو کې د وسلو او مهماتو څو زیرمې کشف کړي دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د دې زیرمو په تړاو یې لس تنه وسلوال مخالفین هم نیولي او دا مهال تحقیقات ترې روان دي. دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د ایران دولتي خبري اژانس ویلي چې د دې هیواد د یو ترنوال په قتل محکوم 3 کسان نن د پاکستان سرحد ته نږدې په یوه سیمه کې اعدام شول. ایرنا خبري اژانس وایي چې امید پایری، علي رضا د هماردی او ایمان غلافی نن د مقتول ترنوال د کورنۍ د غړو په وړاندې په زابل ښار کې چې د سیستان او بلوچستان ترمنځ پروت دی اعدام شول. دغه 3 کسان په هغه سیمه کې اعدام شول چې تیر کال ترنوال موسی نوري د خپل موټر چلوونکي سره د ډزو له امله پکې ووژل شو. د دې 3 کسانو قضیه د ایران د سترې محکمې لخوا تعقیب شوې وه. نوري هغه ترنوال و چې د نشه یي موادو له قاچاقوړونکو سره یې جدي چلند کاوه. د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو یا جی وو مشرانو پریکړه وکړه چې که روسیا په اوکراین کې د سولې د ټینګښت لپاره د جنوا تړون د ملاتړ لپاره جدي اقدامات ونه کړي اضافي بندیزونه به پرې ولګول شي. په دې اړه نن په یو بیان کې ویل شوي د دې لپاره چې راتلونکي میاشت اوکراین آزاد او سوله ییز انتخابات ولري نو د جی وو هیوادونو پریکړه وکړه چې باید په روسیې باندې هدفي بندیزونه زیات کړي. دا بیان په داسې حال کې صادرېږي چې ځینو راپورونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې امریکا او اروپایي ټولنه به د اپریل تر 28 پورې پر روسیې چارواکو نوي بندیزونه ولګوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل راتلونکي اونۍ واشنگټن ته ځي او له بارک اوباما سره به په دې خبره کوي چې څنګه د اوکراین په اړه د روسیې عمل ته متحد ځواب ورکړي. بلخوا د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکي وایي چې د څو ودانۍ نیولې وایي د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هغه څارونکي چې دوی نیولي د ناټو جاسوسان دي. د بلتون غوښتونکو لخوا نومول شوي مشر دینس پوشلین ویلي دوی به دغه څارونکي د خپلو زنداني ملګرو په بدل کې خوشې کړي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وسلوالو نښتې له امله 15 کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي چې دغه نښته نن شوې او په وژل شوو کې دوه هندي سرتیري او درې بلتون غوښتونکي وسلوال شامل دي. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي نښته وروسته له هغې وشوه چې پولیسو غوښتل په شوي پان سیمه کې هغه درې وسلوال ونیسي چې په یوه کور کې پټ شوي وو. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې کیږي چې د دې سیمې اوسیدونکي د هند په څو دورهیي انتخاباتو کې رایه ورکوي. وسلوالو کسانو د دې لانجمنې سیمې اوسیدونکو ته ویلي چې د هند انتخابات تحریم کړي. هند وایي پاکستان د دې وسلوالو ملاتړ کوي خو اسلام آباد دا تور رد کړی او ویلي دي چې دا وسلوال آزاد جنګیالي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کې غوړې. د خبرونه وګورئ اول له ازادي راډیو پښتو وی پانه تورشي پاتې ده پی ای ټکی ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په سوشيبو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلانوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي د جمهوری ریاست کاندیدان 43 ساعته وخت لري چې د ابتدایي نتیجې په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي.
کاندیدان محترمی کې نسبت به نتیجه ابتدایی اعتراض دارند.
د وایي محترم کاندیدان د ابتدایي نتیجې په اړه خپل اعتراضونه درج کړي. د سولې علي شورا ځینی غړي هیله څرګندوي چې ملا آغا جان متسم به د سولې لپاره له څو ورځو وروسته خپلې هڅې بیا پیل کړي.
آغا جان متسم اوس په خپل کور کې د کېدلی چې وروسته له څو ورځو بېرته بیا خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
او د ایران په اړه به یو راپور کې اوري چې نن په دغه هېواد کې درې کسان دي او څارنوال د وژنې د جرم په خاطر اعدام شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو شیبو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلانوي. دا چې دغه نتیجې به څومره رای وي، رحمت الله افغان هم د اوس له موږ سره په سټوډیو کې دی او په اړه به معلومات راکړي. مهرباني افغان صاحب.
بلستان نزه صاحب، لکه تاسو چې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ورځ اعلان وکړ چې د ورځې په وروستۍ یعنی شاوخوا شپږ بجې به د انتخاباتو د جمهوری ریاست انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلانوي. اوس موږ هم شیبې شمارو ترڅو پورې دوی حاضر شي او خلکو ته معلومات ورکړي په دې اړه.
د غونډې لپاره تیاری په کوم حالت کې دی؟ آیا خبریالان ورغلي دي که څنګه؟
بلې، چې موږ معلومات د انتخابات خپلواک کمیسیون له هغه محل نه د اعلان محل نه چې ترلاسه کول چې ډېر زیات خبریالان راغلي دي او دوی تیاریان روان دي. حتی تقریبا وطن لاس تلویزیونونه لایو خپرونه لري او د تیاریان روان دي. په څو شیبو کې به دغه انتخابات ابتدایي نتایج اعلان شي.
څومره رای به وي؟ آیا ټول سل په سلو کې نتیجې دي که څنګه؟
نه، تر اوسه پورې او کومې رایې چې د دوی سیستم ته داخله شوې دي، البته هغه د سیستم ته داخله شوې رای نتایج اعلانېږي. دا چې پاکې دي نه پاکې دي، نه ټولې رای چې سیستم ته داخله شوې دي هغه نتایج اعلانېږي، دغه رای نتایج اعلانېږي.
بله، رحمت افغان، د ازادي راډیو خبریال تاسو مننه کوم. لکه څنګه مو چې اوریدل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په څو شیبو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلان کړي. په بلې خوا، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي وروسته له هغې چې د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړي، کاندیدان یې په اړه د شکایت د ثبتولو لپاره 43 ساعته وخت لري. د دې کمیسیون ویاند نادر محسنی د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه کمیسیون په دې برخه کې پوره چمتووالی لري. ښاغلی محسنی همدارنګه وویل چې په ولایتونو کې د رایو ټول هغه صندوقونه چې قرنطین شوي وو د څېړنو نتایج د کمیسیون ته رسیدلي دي. تفصیل یې نجاسه فید راوروي.
سو ساته مخکې له دې چې په کابل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پر کاندیدانو غږ وکړ چې په دې نتایجو د اعتراض په صورت کې باید په 43 ساعتونو کې خپل شکایتونه ثبت کړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې کاندیدان دې خپل شکایتونه د یاد کمیسیون په مرکزی دفتر کې ثبت کړي.
سر از لحظه اعلان
نتیجه
ابتدایی د انتخاباتو د خپلوا کمیسون لوري د لومنای نتایجو اعلان وروسته محترم کاندیدان سلری وی ساعت وخت لري کچیر دوی دغه نتایجو پاړه کوم اعتراض لري خو ته فرصت ورکول کیږي چې بل شکایتونه او اعتراضونه د شکایتو کمیسون مرکزی دفتر سره ثبت کړي
درج وکونه.
خغلی محسنی وویل چې د لومنای نتایجو اعلان سلری وی ساعت وروسته به د ورسیدلو شکایتونو سیړنه پیل شي. نوموړي همدارنګ وویل چې په ولایتونو کې د رایو ټول هغه صندوقونه چې قرنطین شوي وو د سیړنو نتایج د کمیسون ته رسیدلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې تر اوسه دوی ته د وررسیدلو شاوخوا 2000 شکایتونو څخه 16% یې سیړل شوي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تحلیل او بررسۍ رئیس صبغت الله تمیم ازادي راډیو ته وویل چې 1310 شکایتونه سیړل شوي. ښاغلي تمیم وویل دوی ته له رسیدلو شکایتونو څخه 921 شکایتونه په لومړۍ کټګورۍ کې راځي چې سیړنه یې د انتخاباتو په نتایجو تاثیر لرلی شي. نوموړي همدارنګ وویل د 30 مرکزونو او 22 محلونو رایې هم تر اوسه باطل اعلان شوي. دا چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي پرته له دې چې پاکې او ناپاکې رایې سره بېلې کړي ابتدایي نتایج اعلانوي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کار لا مهم شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نهایي نتایج به د انتخاباتي شکایتونو له څېړلو وروسته د ثور په 24 نیټه اعلان کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او FM 15 باندې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي وایي ډیر ژر به د طالبانو له یو پخوانی چارواکي معتصم آغا جان سره خبري بیرته سره پیل شي. د دې شورا یو غړي د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته تایید کړ چې ملا آغا جان معتصم په دروستیو کې کابل ته هم راوستل شوی دی، خو د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان په دې عقیده دي چې د اوسني حکومت وخت کم پاتې دی او فکر نه کوي چې د سولې هڅې نتیجه ورکړي. په خاطر دې په متحده عربي اماراتو کې د معتصم آغا جان د نظربند کېدو راپورونه ورکړل شوي، خو خپل آغا جان ویل دي چې د امنیتي ستونزو له امله په اماراتو کې د اوسېدو ځای بدل کړی. یوسف خان زدرانی په اړه راپور لري.
کاڅه معلومه نه ده چې معتصم آغا جان دا وخت چیرې او په څه وضعیت دی، خو د سولې د عالي شورا یو شمیر غړي وایي چې د طالبانو د نظام له دې پخواني چارواکي سره به د سولې په اړه خبرې په څو ورځو کې یو ځل بیا پیل شي. د دې شورا یو غړي مولوي قلم الدین د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې آغا جان معتصم اوس مهال په خپل کور کې خوندي دی او ډیر ژر به ورسره د سولې خبرې پیل شي.
آغا جان معتصم اوس په خپل کور کې نه، کور محفوظ ده او کېدلی شي وروسته له څو ورځو نه چې دی د خپل کور سره څو شپې تېرې کړي او د مرستي وکړي چې بېرته بیا خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. دا چې چېرته به دوام ورکوي دا جدا خبره ده. د فعالیت ساحه په ده پورې اړه لري چې چېرته ښه کولی شي د سولهې دپاره فعالیت وکړي.
مولوي قلم الدین وویل چې معتصم آغا جان د سولې د عالي شورا لخوا د متحده عربي اماراتو څخه کابل ته راوستل شوی وو، خو نوموړي په ډاګه نه کړه چې اوس هم په کابل کې دی او که څنګه. له دې وړاندې د معتصم آغا جان د تریتم کېدو وروسته بیا د متحده عربي اماراتو د پولیسو لخوا د هغه د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي وو، خو وروسته بیا داسې راپورونه ورکړل شول چې معتصم آغا جان د غوره امنیت په خاطر د اماراتو د پولیسو لخوا به امنه ځای ته انتقال شوی وو. خپله آغا جان په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې چې د افغانستان افغانستان دولتي ورځپاڼو هم خپره کړي ویلي په امنیتي دلایلو یې له رسنیو او دوستانو سره د څه مودې لپاره اړیکې پرې کړې وې. نوموړي ویلي چې د امنیتي ستونزو له امله د متحده عربي اماراتو له امنیتي مسؤلینو سره په همغږۍ له خپل استوګنځي څخه د دې هیواد مرکز ته انتقال شوی وو. بلخوا د سیاسي چارو یو کارپو جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې د دې حکومت د کاري دورې تر پایه به د سولې لپاره هڅې څه نتیجه ورنه کړي.
تر هغه وخته پورې چې دغه انتخابات نتایج اعلام نشي، نوی رئیس جمهور خپل برنامه او پروګرامونه چې د سول په ارتباط یا داخلي او خارجي سیاستونو په اړه برنامه معرفي نکړي، دغه پروګرام پر مختلل ډیر مشکل دي. او تر هغه وخته پورې چې معتصم آغا جان خپل یو رسمي دفتر ونه لري او په رسمي توګه دغه بهیر مدني جامع او نورو احزاب سره په افغانستان کې شریک نشي، کوم نتیجه نه ورکوي.
تر دې وړاندې د حکومت مخالف یو شمیر نورو سیاسي جریانونو هم د سولې راوستلو لپاره د حکومت په پالیسۍ انتقاد کړی او دا هڅې ناکامه بللې. خو دا چې د سولې د عالی شورا دا هڅې د متسم آغا جان په مشرۍ د طالبانو له یوې ډلې سره به څه نتیجه ورکړي معلومه نه ده، ځکه په ورته وخت کې د ملا محمد عمر په مشرۍ وسلوالو طالبانو ویلي چې ملا آغا جان د دوی استازیتوب نشي کولی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره خبرداری ورکوي چې د هیواد په نورو سیمو کې هم د سیلابونو خطر شته. د ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته وویل چې دوی د احتمالي خطرونو د کموالي لپاره لا وړاندې تیاری نیولی. چارواکي وایي په شمال کې د تیرو څو ورځو شپو پرله پسې ورښتونو له امله خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي. د دوی په وینا د وروستیو څو ورځو په سیلابونو کې له سلو ډیر کسان مړه شوي او د خلکو په سلګونه کورونه نړېدلي دي. نور معلومات له کابل رحمت الله افغان پراپور کې اورو.
د افغانستان په جنو شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د سیلابونو له راوتلو وروسته اوس له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې خبرداری ورکوي چې په مرکزي او جنوبي ولایتونو کې هم د سیلابونو خطر شته. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خلکو غږ وکړ چې له هغو سیمو لرې اوسي چې د سیلابونو د راوتلو خطر پکې وي. ښاغلي سیاس وویل د هوا پیژندنې د راپورونو په اساس روانه میاشت د بارانونو او سیلابونو راوتلو موسم
داده. احتمال شته چې دغه بارانونه په راتلونکو څو ورځو کې له شمال نه لویدیځ او مرکزي ولایتونو ته حرکت وکړي، او د دې ویره هم شته چې په دغو ولایتونو کې به ورښتونه سیلابونه راوباسي. نو په همدې خاطر زه بیا هم د ولایتونو ټولو ریاستونو ته وایم چې هغوی دې آمادګي ولري.
هغه زیاته کړه په دې اړه یې لاله وړاندې تدابیر نیولي او هم یې د خلکو د ژغورنې په هدف ولایتي کمیټو ته خبرداری ورکړی. د راپورونو په اساس د افغانستان په جورجان، فاریاب، سریپول او بادغیس کې وروستیو سیلابونو د سر او مال درانه زیانونه اړولي. ښاغلي سیاس وویل چې په وروستیو سیلابونو کې 111 کسان مړه شوي، 3,200 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ او 1,204 نور یې زیانمن شوي دي. د شمالي ولایتونو چارواکي وایي د دې سیلابونو زیانونه ځکه زیات وو چې په نیمه شپه راوتلي وو. بلخوا د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم د دې سیلابونو او زیانونو په اړه بحث وشو. ځینو وکیلانو ویل چې په شمال کې بارانونو او سیلابونو دومره زیانونه اړولي چې په وروستیو سلو کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. ځینو وکیلانو پر حکومت انتقاد وکړ چې له خلکو سره یې لازمې مرستې نه دي کړې. دو وکیلانو مجروح او ډاکټر فائق په دې اړه وویل
متاسفانه
لا بده مرغه پر سیره پر دی چې دوی کورونا ویجاړ شوی، شهیدان شوی هم دی، حیوانات یې لمنځه تللي. سیلاب ځپلي لومړنیو او بشپړ مرستو ته اړتیا لري. پیښه دومره ستره ده چې په سلو کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. یوازې د جوزجان له دوو ولسوالیو څخه 110 کسان له درکه دي. په فاریاب کې د 500 کسانو مړی پیدا شوی دی. یوازې حکومت دوه هلیکاپټره لیږلي او 1500 کسان یې ژغورلي دي.
د ولسي جرګې غړو له حکومت څخه وغوښتل چې زیانمنو کورنیو سره دې لازمي او هر اړخیزې مرستې وکړي. دا چې په پسرلي کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخت سیلابونه راوځي، چارواکي وایي چې په هغو ځایونو کې چې د سیلاب راوتلو احتمال پکې زیات وي، په خپل سر د کورونو جوړول او د سیلابونو د لارو بندول خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه رامنځته کوي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو هلیکوپټر لوېدلې او 15 بهرني ځواکونه پکې وژل شوي. چارواکي د الوتکې د لوېدو علت تخنیکي ستونزه بولي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال وایي چې د بهرنیو ځواکونو یو قراردادي الوتکه نن تر غرمې مخکې د دامان ولسوالۍ په غرونو کې د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې او 15 بهرني سرتیري پکې وژل شوي. مینپال وایي تر اوسه د وژل شوو بهرنیو ځواکونو د هویت په اړه معلومات نه لري.
یعنی تیاره ورکن هم دیگه دریا دا دامان دور سوالی پا مربطاتو کلی بیا دریا دا انزا خارجان پکشی مولی دیا و دا تیاره کم کرازادی تیاره و دا تخنیکی آماری ظلام علیان سخوتی کلی دی.
پا اینی حال که ایساب زوکونو هم ازادی رادیو تا دا ایوی الامیه پا رالی جول سر پیشت آید کلی خوویلی دی چی دوی پاڑا لاچیر نکبی. ایساف هم ویلی چې د خپل پالیسی پر اساس نس کولای چې د وجل سو سرتیرو هویت معلوم کړي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم راشو یوې بهرنۍ مسئلې ته. په ایران کې درې تنه د شنبې په ورځ د یو څارنوال د وژنې په جرم اعدام شو. دغه څارنوال د قاچاقوړونکو شبکو پر ضد مبارزه کوله. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 2014 کال له پیله تر اوسه څه باندې 170 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. فریبا ظاهر په دې اړه راپور لري.
دغه درې کسان د شنبې په سهار د خلکو مخ ته زنده ایسول. د موسی نوري کورنۍ او د زابل شارګوټي اوسیدونکي هم د حاضرو کسانو په منځ کې وو. موسی نوري هغه څارنوال و چې د مخدره موادو د قاچاقوړونکو شبکو په وړاندې سخته مبارزه کوله. نوموړی د نومبر په میاشت کې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې ووژل شو. دغه درې کسان د سترې محکمې تر حکم وروسته په هماغه سیمه کې اعدام شول چې نوري پکښې وژل شوی و. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې نوري او موټر چلوونکی په ډز وژل شوی و. جیش العدل چې په ایران کې د یوې سنی مذهب افراطي ډلې په توګه پیژندل شوی د نوري د وژلو مسؤلیت منلی و. جیش العدل ویلي چې نوري د ایران د حکومت له لوري د سنیانو د اعدامونو په انتقام کې وژلی دی. خو ایراني چارواکي باید دا ردوي او وایي چې پر نوري بریت مخدره موادو د قاچاقوړونکو لخوا سوی وو. د مخدره موادو قاچاقوړونکو د افغانستان او پاکستان د دشتو او غرونو لاله ایران ته مخدره مواد قاچاق کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د 2014 میلادي کال لا پایله تر اوسه په ایران کې تر 170 ډیر کسان اعدام شوی دي. دغه سازمان سرمنشي بانکیمون په مارچ میاشت کې هم په ایران کې د اعدامونو د ډیرې دوله کبل اندیشنه شوډلې و. بانکیمون ویلي چې یوازې تیر کال په ایران کې لږ 1500 کسان اعدام شوی دي چې و 50 تنه د خلکو په حضور کې زنده‌ای سوی دي.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لزګون امریکایي سرتیری نن لیتوانیا ته ورسیدل. د لیتوانیا ولسمشر په یوکرين کې د روسیې ورستو اقداماتو ته په اشاره وویل چې دغه سرتیرو ورتک ته په سیمه کې د یو دفاعي اقدام په توګه هرکلی کوي. په همدې حال کې روسي پلاو یاغیانو چې د یوکرين په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سرون کې نیولي پر هغو د ناټو د جاسوسۍ تور پوري کوي. بیا هم فری بازا هرته وګدو چې په دې اړه راپور جوړ کړي.
د شنبه پر ورځ شاوخوا 150 امریکایي سرتیري په لیتوانیا کې وی هوایي اډې ته ورسېدل. د دغه 1500 امریکایي ځواکونو یو برخه د چي په اوکرين کې د روسي بهرن پټاو د ناتو د بیا ډارت لپاره هغې سیمه ته واستول سو. د لیتوانیا ولسمشر د دغه اقدام هرکلی کړی او هغه د سیمه د ګواښ مخنیوي لپاره یو مناسبه هڅه بللې. د امریکایي سرتیرو یو ډله د چهارشنبه پر ورځ پولند او یو شمېر پرون لاتویا ته استول سوی دي. ټکل شوی 150 نور امریکایي سرتیري د دوشنبه پر ورځ استونیا ته هم واستول سي. واشنگتن د سیشنبه پر ورځ اعلان کړی و چې په سیمه کې د خپل حضور د ډیرولو او ناتو متحدینو ته د ډاډ ورکولو لپاره 1500 سرتیري سیمه ته لیږي. ناتو هم په بالټیک هیوادونو کې خپل هوایي ګزمې ډیری کړې دي. دغه هیوادونه تر 1991 کال پورې د 15 لسیزو لپاره د پخوانی شوروي اتحاد تر اشغال لاندې و او په 2004 کال کې د ناتو سره یو ځای شو. بل خو د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوی یاغیانو د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو شمېر څارونکو برانته کړي او هغه یې ناتو ته په جاسوسۍ تورن کړی دی. د جرمني د دفاع وزیر پرون تایید کړی چې روسي پلاوی جلا غوښتونکو د دغه سازمان ډیر لسترونکو نیولې دي. جلا غوښتونکو ویلي چې دغه څارونکو به یوازې د خپل زندانیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد کړي. د اوکرين بهرن په داسې حال کې دوام لري چې دغه یو د ولسمشي انتخاباتو ته آمادګي نیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین نن ویلي چې روسیه ته دغه انتخاباتو په رسمیت پیژندلو یا نه پیژندلو په اړه قضاوت نه کوي. چورکین زیاته کړه دوی به وګوري چې انتخابات څه ډول ترسره کیږي. د هغه په وینا کچېرې ټانکونو ډزې پیل کړي نو یقینا چې د انتخاباتو په رسمیت پیژندل به ناشونی سي. ټاکل شوی د اوکرين ولسمشي انتخابات د مې پر 15مه ترسره سي.
د افغانستان د مالیه او قانونو وزیرانو له ولسی جرګې وغوښتل چې د قانونو قانون د ژر تر ژره تصویب کړي. یا د وزیرانو د شنبې پر ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ویل د دې قانون له تصویبېدو سره په بهرني پانګوال په هیواد کې پانګه چونو ته زړه ښه کړي. د ولسی جرګې عمومي غونډه بی نتیجې پای ته ورسېده. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي اکثره بهرني پانګوال دې ته منتظر دي چې د افغانستان د قانونو قانون تصویب شي. د دا خبره د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د جرګې د غړو لخوا د قانون په طرحه د ګډ بحث پر مهال وکړه. د بوبل لبل خوا د ټوکیو په کانفرنس کې افغانستان سره د مرستو ژمنې مشروطی دي. په دې معنی چې نړیوالې ټولنې پر افغانستان شرط ایښی چې تر 2025 میلادي کال پورې خپل ملي عواید د قانونو د استخراج له لارې 2 میلیارد ډالرو ته ورسوي.
په دې قانون 2 کاله ووتل چې باید تصویب شوی وای. له بلې خوا د توکیو د کانفرنس وروسته له افغانستان سره د مرستو یوه برخه د هیواد له ژمنو شویو پرمختګونو پورې مشروط شوې ده. یوازې د سږ کال په بودیجه کې 115 میلیونه ډالر د دې قانون په تصویبېدو پورې تړلي. که دا قانون تصویب نشي دا مرستې له موږ سره نه کیږي او کومې پروژې چې پلان شوي او تمویل نشي هغه نشو پلي کولی.
د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د افغانستان د کانونو د قانون طرحه په 10 فصلونو او 146 مادو کې ترتیب شوی او د 1392 لمریز کال د سرطان په میاشت کې ولسی جرګې ته د تصویب لپاره سپارل شوی ده، خو تر اوسه تصویب شوی نه ده. د ولسی جرګې د طبیعي منابعو د کمیسیون مسؤلینو وویل د دې قانون د طرحې 114 مادې د جرګې په کمیسیونونو کې منل شوي، خو یوازې پر 3 مادو یې د نظر اختلاف موجود دی. د قانون او پیټرولیم وزیر اکبر بارکزی چې هم په دې غونډه کې حاضر و ویې ویل بهرنیو پانګوالو ته د افغانستان د ناامنیو په نسبت د قانونو د قانون نه تصویبېدل لویه ستونزه ښکاري، سره له دې چې د مالیې وزیر د 3 واړو اختلافي مادو په اړه معلومات ورکړل. خو د جرګې غړو ویل پر دې قانون د کمیسیونونو په غونډه کې باید نور بحثونه هم وشي. د جرګې د رئیس مرستیال صدیق احمد عثماني چې په دې ورځې د جرګې ریاست کاوه وویل
لو وکیل صاحبانو هیله ده چې د سه شنبې په ورځ د ګډه غونډه جوړه کړي. هر وکیل یا مدني ټولنې چې اعتراض لري نظرونه دې ټول شي. اوس نصاب نه لرو خو په راتلونکي غونډو کې به پر موضوع نور بحثونه هم وکړو.
د ولسی جرګې لخوا د هیواد د قانونو د قانون په تصویبولو کې ځنډ د افغان چارواکو او بهرنیو مرستندویو هیوادونو اندېښنې راپارولې دي. په دې وروستیو کې د افغانستان د وزیرانو شورا ویلي چې د هیواد د قانونو لوی لوی تړونونه دي راتلونکي حکومت ته وځنډېږي. کارپوهان وایي د افغانستان راتلونکي اقتصادي وده او ملي عواید له قانونو سره تړلي دي. دوی وایي په دې قانون کې باید نړیوال معیارونه په پام کې ونیول شي او په تصویبېدو دې هم بیړه وشي.
او زمون خبریال جمیلې ظریف د کرنې وزارت د ولایتونو د همغږۍ له عمومي رئیس احمد عبدالرحیم دي سره مرکه کړې او له هغې په کابل کې د سبزیو د ساتنې د سړو خونو د کار د پیل په اړه پوښتلې.
نن د کرنې وزیر او د کابل ولایت والی او سره هم د کابل د خلکو استازي په ولسی جرګه کې او د سوداګرۍ خونې د حامل مدیر جناب حقجو صاحب د شکردرې ولسوالۍ ته ولاړل او هلته د 15,000 ټنو په ارزښت باندې 3 سړې خونې د افغانستان د بودیجې له خوا نه تمویل کېږي. دا د افغانستان په سطحه د کابل په مرکز کې جوړه شوې او دا به د مرکزي ولایتونو دپاره لکه لوګار، وردک، پروان، کاپیسا، پنجشیر او تر بغلان پورې د دغو ولایتونو میوې او سبزیجات به په دې سړو خونو کې قابل کیږي او د دغو 3 سړو خونو مصارف 11 میلیونه ډالر.
دا د کرنې وزارت له پراختیا بودیجې نه ورکول کیږي؟
کاملاً دا د کرنې وزارت د پراختیا بودیجې نه ورکول کیږي. په 2 کال کې به د دوی کار تکمیل کیږي او دا بهره برلاسه سپارل کیږي.
په دغه سردخانو کې کته سرت وي چې کوم شیان پکې ساتل کیږي؟
دا سړی خونی په ډیر نړیوال ستاندارد او معیاري جوړې شوې دي چې د کې به سبزیجات یعنی کچالو، پیاز او همدارنګ نور هغه په سبزیجاتو پورې اړه لري او میوې هم ټولې هغه میوې چې په افغانستان کې رایج دي دلته ساتل کیږي. هره سړه خونه یې د 50,000 ټنو په ظرفیت ده او دا په داخل کې وړی وړی خونی د 250 ټنه، 300 ټنه، 400 ټنه، 500 ټنه، 450 ټنه خپل منځ کې وړی وړی نورې خونې لري. 3 مدل ته افتتاح کړي، یو په هرات کې لرو، یو په مزار شریف کې لرو، یو په قندهار کې لرو، یو په جلال آباد کې لرو، یو په قندوز کې لرو.
رمزي صاحب، څونه نورو سړو خونو ته اړتیا ده په افغانستان کې چې باید جوړې شي او څونه په بم کې لري د کرنې وزارت سره جوړې کی؟
دا 8 سړی خونې سي د 2 کالو په ظرفیت کې جوړېږي. 28 میلیونه ډالر بودیجه ده. دا خو به د زراعت د وزارت له خوا نه جوړېږي او موږ امیدوار یو چې د حکومت تر څنګ خصوصي سکتور هم له موږ سره ګام په ګام وړاندې لاړ شي او زه فکر کوم دا ډېر په خصوصي سکتور په اړه لري چې موږ تولید وکړو او خصوصي سکتور د دې د قانون دی اخیستلو او د دې د ساتنو او د دنیا نورو مارکیټونو ته ویستل دا د خصوصي سکتور وظیفه ده.
په مرکه کې موریدل په کابل کې د سبزیو د ساتنې د سړو خونو د جوړېدو په اړه د کرنې وزارت چارواکو ویل چې درې سړې خونې په کابل کې جوړېږي چې هر یو به 15000 ټنه ظرفیت لري. په همدې سره رسیږو د رواني نیم ساعته پښتو خبرونې ورستې شیبو ته. فریبا وحیدی او جمشید حبیب زاده سټډیو ته راغلي څو ورستې نیم ساعته د ری خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. په دې هله چې په دې خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د ورستې یا ابتدایي نتایج اعلان شي او له تاسو سره شریک شي. زموږ استاد دی خدای پاماني فریبا ظاهر.